السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 219 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي ملمه اورو. خو پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان ختیځ سیمې نن یو ځل بیا زلزلې ولړزولې. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې نن د وږې په 13 وویل چې دا زلزله د ورځې په 10:52 د جلال آباد ښار په 13 کیلومترۍ واټن کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.1 درجې و. د دې تازه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا په تیرو 4 ورځو کې دریمه زلزله ده چې د افغانستان ختیځ لړزوي. د تېرې یکشنبې په شپه یوې سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.1 درجې و، یوازې په کونړ کې له 1450 ډېر کسان ووژل او شاوخوا 3400 نور ټپیان کړل. له دې یوه ورځ وروسته یوې بلې 5.5 درجې زلزلې بیا هم د هېواد ختیځ ولړزاوه، خو د دې زلزلې د زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټره مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویل شوی دی چې دغه هیواد لخوا د 2 سیارو روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدلې او په پام کې ده چې شاوخوا 1000 زلزله ځپلو کسانو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د 3 ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود ندی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سه شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نارین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه ندی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل پولندي سیال ته وویل چې متحد ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ګڼ کړي. پولند د مرکزی اروپا د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځ جناح جوړوي او ورسره د روسي اقدامات له نږدې څاري. ترامپ واشنگتن کې په یو مناسبت کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوروکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا د F-16 وبخی دغه مراسم چې د امریکا د F-14 جنگي جټ الوتکو یې د پاسه پرواز درلوده، د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت یې په یو هوایي سانحه کې ژوند له لاسه ورکړ. ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې دي همالته پرېږدي، مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې 10 کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزی نه را روان شو، لاندې دورایي وله، په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل، دغه چارتراش به بار کړي وو، یا به لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي، دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو، او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول، او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کښې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو، دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول، او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ، څوارلس کلنۍ وله. مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یا د پنجشنبې مازدیګر باندې، یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچکي. نو د کابل څېره خو هغو وله، ښاري څېره وله، نوي وله، او شاری ژوند ولو. ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ، فقط یو څو ګنټې به مو، یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسی ته تلو. اولته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط.
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلیه هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت.
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه، پنځه ویشت کسه، تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو. او منظم به هلته ازیری اخیستل کېده، نوکریوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو. هغه منصب چې هغه به نوکریوال و، یا به لومړی بریدمن و، یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې، یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله، یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول، هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو. بیا به وروسته لیغنه دا اشاره به وسوله یو تورم به وغږېدو، اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل. هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل. وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و، بیا به بال هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو. هلته به مو سپورتي حرکات کول. وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې. بیا به بال هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې. په هغه وخت کې موږ به چای چیکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو. د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا.
ماشام لخوا به هم همدغسې ډوډۍ خوړلې، یعنی وریجې لوبیا داسې شی به و. د ماښام لخوا
خو به وریجې نه ولې، د غرمې لخوا به ولې، بل د ماښام لخوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا وله، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغسې کچالو وله، الوګۍ به ولې، یا دغسې بامیا به وله، دغه وغه دغسې سبزیجاتو دغه د ماښام لخوا به زیاتره.
ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي که سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه. زه چې په مکتب نیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي. ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم نه موسم پوکې. حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم، په دغه پلي باغې عمومي کې په دیوالو باندې به دا اخبارونه ایښي ول. دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. هغه هم ګمان کوم هغه مالک یا معلم ولو یا سرمعلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله، او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه، زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سیمپای ولو، خواجه بالو د ایرات و، موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه، هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم، او ماته نصیحت وکاو، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکدا موضوع موږ رسمي کړو، ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته له هغه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې، ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، او هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. داود خان دی کودتا په حق لا
او بخشه ګران صاحب یخته برا شو داوود خان کو د تا ته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپې غوخ کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم بودی خلق هم بودی افغان ملت هم د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېده زه به د دوی مظاهرو ته هم تلمه او دا ماته یعنې قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه به په دغه پارک کې زمېږار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د حاجي داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه وله په قلعه جواد کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً کنداره یې بالو دوی دغسې له دغه کلی جاوات نه پورته کلی نیغو دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا ده په سلماني کې سر جوړاوو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم نو موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلماني څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سبس بکار دارم اگه بیا زر او بردیدم چی گورم دای ولو وای سبر وقت کورت خودی دغا سیزم پا دغا خواردم یو جه بلارس من سید زغا چی دو بیشتان اصلاح کل سر روان وای چه خبر دی من دا سی خبر دی دا سی او عزی دی دا دا دی افغانستان پا حقل دی سیاست پا حقل یو چه سر روان جدو بیا دو بیلی چی څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه حق له ما ورته ویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا د یو دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته ویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه دی ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس وای
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ
مشکل
سمونې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا د سې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبر شیب خدا کودتا چه وسولا موجه پو تیکا کچه که پا داگه کودتا که شامل سیده بود
نه او بخشه زما مطلب دو یعنی احساسم ترنگو یعنی دست یو دول پشیمانی احساسم که و که نه فکرم که و سی شکارم کرده
موجه خدا فکر که و چه دا شکار نیسته بود داگه ظلم و استبداد با ورکسی داگه خواری و غریبی فقر بلمن دولار سی او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2000 پنځه پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت راضي وم.
نو بیا وروسته وبخشئ، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبوره شول. د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي، هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي چې مجبوره شول کنه، سول مجبوره کنه، اخو بل اړخ دی. دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول، یا په خپله په شعباتو کې چې ول، واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو، ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه.
دلته ګران صاحب، دلته بیا یو پوښتنه، تاسو مخکې وویل سې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي، او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشحاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسې په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوي، یو وایسه خلقیان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وای سیخوانیان ملامتو، بل وای سی حتی د روشن فکران ټول ملامتو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې سوی وای، شاید د ثبات په خپل د روش سبب سوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوئ سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوئ؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې، نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو، ډېر ظلم و استبداد و. همدغه ویشت سال میان یا ځینې نور
وبخشئ، خو بیا هم مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې، خو لکه څرنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید په راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسا شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نظام راولي؟
نو دا خو د وږې او د تکامل د تیوري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولیشي برسي، دا خو ګوري یا دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده، مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشنفکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطن نسي وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکړو چې د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوو چې هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولس دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهرشاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لري سوی وبخشي، سله صدارت لري سوی. ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتا وکي، لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی، او دا ټولې تجربې د ځوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، همغه صحنې په ذهن کې راګرځوي، او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي، او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودې او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره هلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی سکون کو زه پرشنا غم پاری او سره هم تاسو ټول ته شرع غلاس مې ماده دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته هله د تاسو ټول قدرمن او ګللی سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامع په پتن تر نو ځکون کو د چیز مرستاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو هله د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره کړو او سړي او نو لوست پر امد کې ولري قدرمن ځکون کو مرستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ټبرس کارا او سم هیواد کې د هغه قانون په حقله ده. کتاب صفحه د سرویشتې مینې پیل به تر پنځه سیمې پی پرې همدارنګه زموږ استاذ د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړیز لیکونکو د پراته وجو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره څه ته ویل کېږي او زموږ په هیواد کې څومره شمېر قانونو زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې په ځمکه کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنې زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته سوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کېږي. دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنې یو څه ارزانه پیدا کېږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کېږي، نو ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د بیلابیلو برخو کې دا پیدا کېږي چې کوچنۍ زیرمې هم لري او لویې زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کوونکو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سل زرو تن تر رسیده، خو وروسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیره شوه د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې وه یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېدل د یو سل شل زرو تن څخه تر یو سل شپېته زرو تن پورې ورسېدل، چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کېږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لومړنی برخه چې ده لومړنی ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتروسیمو په پر د ټولو په سیمو په پرتله لومړیتوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي، چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 4.5 میلیونه ټن تر رسیږي، چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده، خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي. اهم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري صنعتي ښار جنوب ته په 110 کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په دره کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل 40 کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سل پیچلی دی او د رایستلو په وخت یو ست ستونزمن دی چې کله رایسته کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي. نو په همدې خاطر سره دوی ډېر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوي دي، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري درې د پخواني سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودي وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. نکسل کیږي دغه درې چې دی یا همدا اسکارې چې دی درنو ځکون کو په دولتي درو کې روغتونونو او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پلی همري شهر څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درو نزدکون کو په 1315 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه زده کوونکو 3800 غوټن څخه زیات قانونه پر چې دی په 1400 هجري لمریز کال کې راځتل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنه ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتر په واټن کې د سبزک خاشي څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 بلیون ټنه شوتل شوی دی. دغه قانون د 1300 اتیا هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 20,000 ټنه او کلنی عواید دی 40 میلیون افغانۍ ته رسیدلی دي. همدغه اوس په اعلی او تر ګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات ښاروالۍ په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینې څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشینې څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي. ونه موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونه کلونه مخکې د ژوندیو ژیو د عضوي توکي د پاتې شونو څخه منځته راغلی دی. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېره کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېره کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نیپتو د را ایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دی او ډېر پړلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره را ایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخلېږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته را ایستل کېږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفت زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ پلوس کې مراد تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې مراد تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن نلونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویل سو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمر د ګران هیواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولاند ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپل د شبرغان شار شمال لویدیز ته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتمتاق د ګازونو دي چې ایتمتاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغانه څخه د 40 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تاک کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقاب متر شتل شوی دي چې کله په 1971 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقابه ګاز یې وسوځوي او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي دا هم د شبرغان له شاره څخه 45 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځ موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده د چد وسوالونه دي هر سپاره په مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو زه برښنا غفاری بزرب هم تاسو ټول تشرف غلاس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلسته هله د تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې پتن می ترنو سکون کو د سیس مرستا سود د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلسته نو هله د تاسو ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو ولسته امرګي ولري. البته درنو ځکه خو د طلبه سری یو ځل به هم یادونه کوم مخکله دی چې ستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول غواړئ ځکه چې باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ترنو ځکه کوم ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به مراد تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به مراد تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ته دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څنګه چې یادونه وکړل نن ورځ به مراد تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی مراد تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړو چې څومره سرانه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود وو. خوږه ځکه کوم کچېری مراد تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه مراد تاسو کچېری موږ خلکو ته وګورو نو له ډیرو په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابیلو دینونو پیروان وو او بیلابیلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بوختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي آیند تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د آیند هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي آیند تر وبلل چې دغه بودایي آیند چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه ځکون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سو نو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګ ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه وروسته کله چې 25 هجری کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې. په هغه وخت کې احنیب بن قیس د هرات ښار ونیول. کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشره کړله، او حضرت عثمان او درته نه چې دریم خلیفه وو، عبدالله بن عمیر د لشکرو مشر یې وټاکه چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله، او د اسلام مقدس دین یې په دغو سیمو کې خپور کړه. خو یوازنۍ سیمه چې ودرنه زده کوونکو هغه د کابل سیمه وه، چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یې یو کال محاصره کړ، او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نه و راوړي. خو پخوانی دین تر ډېرې مودې پورې دغه سیمې وساتي، او د پخوانی دین پیروي یې کوله. خو کله چې بیا په 19مه میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو، او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودي دین و، هندو دین و، بودایزم و، هر دین چې و، هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادۍ سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی شي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کېږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلونې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیرویان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي یې هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، یا هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سي واوسېږي، او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. ورځ د کوم کله که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري، او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره، یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمېر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري، چې زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له پراخو ساحو څخه بلل کېږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي، او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي. یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنه کوي، هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي، هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو آریایي، یعنی آریایي یا هم هندي ډلو باندې ویشل کېږي، چې آریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هېواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري، او په هغو ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشيي، تیرایي، سندي، پنجابي شاملې دي، او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کېږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویلی سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامله ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې ده په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویشې دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې ده پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني، او شپږم چې ده کراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره څه ناڅه په ټوله هېواد کې بلدتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان یې په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان یې د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچي ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سعی سره نښته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سرکا وخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکت کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوه شئ او اوسېږئ، او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدر مونږ غوړلې ځکه کوم څه مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چیر سمز د کړیو او سیجا په یوسف اوسې او اوسې تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پما
کدی د سمې او کدغره کلی دی ټول دنیا کے پختانہ کلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا هوا دلتا وبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی